إلا أن تكون تجارة حاضرة چې کله حاضر تجارت وي د حاضر تجارت څه مطلب وي لکه چې تاسو دکان ته لاړ شئ تاسو څه شی اخلی او پیسې نقدی ورکوئ نو په نقد معامله بیا د هیڅ کولو ضرورت نشته ځکه چې کله تاسو نقد خریداری کوئ نو فورا رسید میلاویږي چې تاسو د $15 سودا وکړه $10 مو ورکړی دی هغوی $15 واخیستې او $15 تاسو ته واپس کړې نو دا هر څه لیکلی وي نو یو خبره پکې لیکلی شوې وي چې تاسو فلانی میوه په دومره پونډونو یا کیلوس کې واخیسته په فلانی قیمت نو دا هر څه پکې ډاکومنټ شوي وي په رسید کې او که تاسو څه شی واپس کوئ نو د رسید د ورکولو سره هغوی ته پته ولګي او هغوی ستاسو اخیستې شوې سودا واپس کړي نو الله تعالی انسان له دا سهولت ورکړی دی ځکه چې که دا هره ورځ وي نو بیا به ډېره ګرانه وه چې وړوکې د استعمال شي خلکو لیکلی لکه ماچس اخیستل یا مالګه اخیستل نو بیا به د دوکاندار دپاره ډېره ګرانه وه نو الله تعالی انسان د دې نه بچ کړی دی چې د نقد سودا د لیکلو څه ضرورت نشته تدیرونها بینکم تاسو لین دین کوئ په خپلو کې نو بیا په داسې تجارت کې د لیکلو ضرورت نشته
فلیس علیکم جناح الا تکتبوها
نو نشته ګناه په تاسو که تاسو دا ونه لیکئ چې کله حاضر تجارت وي نقده یعنی لاس په لاس سودا وي نو بیا په تاسو باندې هیڅ ګناه نشته که هغه تاسو ونه لیکئ چې تاسو په مشکله کې وانه چولی شئ چې ستاسو دپاره ګرانه نه وي یو بل مثال به واخلو که ستاسو ملګري ووایي چې زما سره د $10 کمی دی ما له راکړئ زه به یې درله اوس واپس درکړم نو د دې د لیکلو هم څه ضرورت نشته ولې ځکه چې په دې کې څه وخت نه دی مقرر شوی داسې لین دین خو چلیږي
واشهدوا اذا تبايعتم او گواه جوړوئ
چې کله تاسو په خپلو کې تجارت کوئ که چېرې تاسو څو غټ لین دین کوئ نو په هغې کې تاسو ګواهان جوړوئ یو وی وړوکې سوداګانې لکه چې اوس مونږ خبره وکړه او یو وی غټ تجارت بیه کول لکه تاسو څو جایداد واخیستو یا ګاډۍ مو واخیستو نو په هغې کې ضرور ګواهان جوړوئ ټیک ده حالانکه دا هم حاضره سودا ده لیکن بیا هم ګواهان جوړول ښه خبره ده ځکه تاسو ګورئ چې کله یو غټه لین دین والا معامله وي نو په هغې کې کانټراکټ تیاریږي او ګواهان هم جوړیږي او دغه شان د دوو ملکونو په منځ کې هم معاهدې کیږي نو ګواهان بیا دستخطونه کوي
ولا یضار کاتب ولا شهید
یاد وساتئ دا خبره چې نه ضرر ورسوئ کاتب ته یعنی لیکلو والا ته او نه ګواهانو ته ضرر یعنی نقصان هغوی ته څنګه رسي یو کاتب بعضې وخت دباو کړی شي چې دا خبره ولیکه په هغو باندې زور زیاتې وکړی شي دغه شان په ګواهانو باندې هم خلک پرشر راولي بعضې وخت ګواهان خلک مړه کړي که چاته پته ولګي چې دا بنده به زموږ خلاف ګواهي ورکوي ځکه خو اکثر خلک یریږي چې مونږ ولې ګواهان جوړ شو زموږ په ملکونو کې څوک ګواه جوړېدل نه غواړي هغوی ته فورا دمکیانې ورکول شروع شي او ګواهان خلک دومره تنګوي چې ټوله ورځ یراولی او کینوی خپل کاری پریخو دی وی او د عدالتونو چکر لګوي تاڼو ته ځي پولیس هغوی تنګوي خپله کرایه هم لګوي جابې هم ضایع شي نو چې کله یو ګواه راشي نو هغو له دې تکلیف نه ورکړی کیږي او کاتب له هم ځکه چې د دوی سیکیورټي یعنی د دوی حفاظت د چا ذمهداري ده دا د اسلامیک سټیټ ده چې هغه ملک یا هغه سټیټ دوی له تحفظ ورکړي نو څنګه ښه نظام به وشي ځکه چې ګواهانو له خلک دمکیانې ورکوي یا هغوی څوک مړه کوي ځکه خو زموږ په ملکونو کې نیم کیسونه نه حل کیږي ځکه ګواهان نه راځي د دمکیانو له لاسه الله تعالی په قرآن کې حکم ورکړی دی که څوک قرآن وایي نو هغوی به پوه شي چې دلته څه حکم دی او زموږ په ملکونو کې به څومره انصاف راشي که چېرې په دې احکاماتو باندې په صحیح طریقه سره عمل وشي مون خلک ډیر په خوشحالۍ سره وایو چې په قرآن کې د هرې خبرې حل دی چې حل پکې دی نو دا خو چېرته راواخله او وی ګوره چې په دې کې دي سو بیا دې طرف تراشه هل پکې دې خو موږ په مسالې د دې په ذریعه نه حل کوو نه دا مونږ زده کوو نه پیزان پوها کوو نه دا مونږ قتل غواړو لیکن په فخر سره وایو چې د هرې خبرې حل دی په دې کې کو چاته د یوې مسالې د حل پته ولګي چې په فلاني ځای کې حل دی نو بیا بنده هلته د الوتو کوشش کوي زما د پرابلمس حل دلته دی نو اخر داسې ولې ده چې په خوله مونږ وایو چې په دې کې هر حل موجود دی خو بیا هم د دې طرف ته نه راځي نو بیا مونږ دروغ وایو ځکه چې زموږ په دې خبره یقین نشته نو الله تعالی فرمایي چې دې دوو کسانو ته تکلیف ونه رسي او تاسو دا هم وګورئ چې ګوا ته په دې هم تکلیف رسېدی شي چې هغه په خپله کرایه خرج کوي او راځي د هغو وخت ضایع کیږي نو هغه چې دومره د لرې نه راځي کرایه لګي خوراک ساکي لګي نو په کار ده چې دا خرچه د هغو دپاره ادا کړي شي دغه شان که هغه خپل کار پرېښي وي نو په کار ده چې د هغې هم هغو ته پیمنټ وشي هغو له دمکي ورکړي شي او نه هغه څوک ویروي په هغو څوک دباو وانه چوي دغه شان کاتب هم نه دي په پرشر کې راوستل او دغه شان د دې یو بل مطلب هم دی ولا یضار چې دی نو دا معروف هم دی یعنی دا کاتب او شاهد یعنی دواړه دی هم چا ته ضرر نه رسوي دوی نورو خلکو ته څنګه ضرر رسولی شي کو کاتب یو خبره د عدل سره ونه لیکي نو هغه چا ته ضرر یعنی نقصان ورسوه دغه شان کو گواس او گواهی پټه کړي د حق خلاف خبره وکړي نو داغه د پاره په قران کې څومره ښکلي انسټرکشنز ورکړي شوی دي مونږ مسلمانان یو که مونږ دا احکامات نه فالو کوو نو څوک به کوي مونږ ته خدا د ثواب ګټلو یو کتاب ښکاري څومره ځله مونږ د دې آیتونو نه تیر شوي یو نو ولې چاته دا پته شته چرته مونږ ته دا پته وه چې د ګواهانو دپاره هم داسې خبرې دي په قرآن کې یو دا هم د دې تنګول دي چې دوی له پیسه ور نه کړی شي وان تفعلوا فانه فسوق بكم کو چرې تاسو دا وکړئ څه وکړئ دا وروسته چې کومه خبره تیره شوه یعنی کو کاتب یا ګوا له تاسو تکلیف ورکوي او یا کو چرې کاتب او ګوا چاته نقصان ورسوي نو څه دي دا بیا سوړه خبره نه ده فإنه فسوق بكم بشكا هغه به ګناوي ستاسو دپاره دا نافرمانی ده او دلته بی راغلی دی ګورئ فسوق بكم د فسق نه پس با اکثر داسې نه راځي دا به ګناوي سره ستاسو یعنی دا ګنا به اون خلی په تاسو پورې داسې ګنا دی ګورئ د هغې معاشرې به بیا څو حال وي چې په کومه معاشره کې دا نمونه ګناوي ولی هلته به بیا انصاف وي ګورئ نن څومره غټ غټ جرمونه خلک کوي د خلکو په مخ کې هم وشي نو خلک یریږي هغوی وایي چې زموږ سوکار دی چې ځان په مصیبت کې اچوو ځکه چې خلک هغوی ډېر تنګوي کاتبانو له هم خلک دمکۍ ورکوي په هغوی هم خلک پرشر اچوي د خلکو د طرف نه پې پرشر وي او دا دومره غټ ګناه دی چې دا به ونخلي او یو معاشره به خرابه کړي او دا کومې خبرې چې تاسو تخیلي کیږي نو د دې خبرو خلاف مه کوئ دا خو چاته بد کار د سره ښکاري نه بلکې خلکو خو غونډګان نیولي وي او هغوی کاتبان او ګواهان یروي هغوی وهي ټکوي او تنګوي جرمونه کوي او ښه په ارام د هغه جرم نه وځي
واتقوا الله
او دا الله نه ویریږئ او دا کار مه کوئ ویعلمکم الله الله تعالی تاسو ته ښیي دا خبرې تاسو ته بل چا نه بلکې الله تعالی په خپله خیلی دي تاسو یو خبره نوٹ کړه چې دومره اوږد آیت دی او په دې کې یو یو شی ډیسکرایب شوی دی واضحه شوی دی د مونږ په باره کې راغلو چې اقیم الصلاه مونږ قایم ساتی او زموږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیلی دی چې څنګه به تاسو مونږ کوئ د روژو په باره کې وفرمایلی شو چې روژې نیسئ ځکه چې روژې به نیسو او مونږ دا د خپل نه ځان نه دي زده کړي او حج دا کوي د حج طریقه هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مونږ ته راغلی ده لیکن د قرض په باره کې الله تعالی فرمایي ویعلمکم الله الله تعالی تاسو له پخپله د دې تعلیم درکوي دا خبره نوٹ کړئ پخپله یې الله تعالی ښیي تاسو ته د دې مطلب دی چې د دین یعنی قرض چې کوم معاملات دي نو دا پوره زده کول دي او په دې پوهېدل او په دې عمل کول څومره ضروری دي. د کوم څیز په باره کې چې الله تعالی په خپله وایي چې دا ما تاسو ته ښیلي دي نو د هغې به څومره غټ اهمیت وي. بیا او تقوا 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 ځکه چې د قانون هم یو ویره وي په زړو کې. لیکن تاسو سوچ کوئ چې قانون د بنده سره 24/7 خو نه وي لګېدلی. چې کله حادثه وشي نو بنده ویریږي چې چېرته پولیس مې ونه نیسي، لیکن هغوی 24/7 د چا سره نه وي. د هر بنده دپاره خو یو ګارډ نه شي مقرر کېدی چې سیده ځه بېمانی مه کوه. هغوی د یو حده پورې بندنی ویشي، ځکه چې د انسانانو جوړ قانونونه دي. لیکن د هغې نه پس څه دي؟ تقوا ده چې هغه انسان سیده ساتي د الله یره. که په چا کې تقوا وي نو هغه به په هر حال کې په قانون ځي، که پولیس وي هغه او که ګارډ او که پولیس وي او کنه، که ګارډ وي او کنه، که هیڅ څوک هم نه وي نو د الله تعالی ویره به د هغو دپاره پوره وي. خو د افسوس خبره دا ده چې زموږ په معاشره کې خو قانون شته دی نه، او نه تقوا شته. که تقوا وي په زړونو کې نو ډېر هر څه به صحیح وو، ځکه هر ځای کرپشن دی، د خلکو حقونه وهلی کېږي، چرته ګواهان خلک یاروي تنګوي، انصاف نشته. که ډېر قانونونه جوړ شي نو چې تقوا نه وي که نه، نو په یو ملک کې امن و امان، انصاف او خلکو ته خپل حقوق په صحیح طریقه سره بیا نه شي میلاوېدی. نو واتقوا الله، د الله تعالی نه ویریږئ. دا د الله تعالی یره ده چې هغه انسان سیده صحیح ساتي. که د آخرت یره نه وي د چا په زړونو کې نو بیا قانون هغو له فایده نه ورکوي. ګورئ، صدر، وزیر، ام ان ای، ام پی ای، د دوی سره هر وخت ګارډز خو نه شي لګېدلی. مونږ وایو چې دا ټول کرپټ دي، نو مونږ په خپله باندې سویو. په خپله په انسانانو کې تقوا نشته. داسې څه نه شي کېدی چې پولیس په کور کې ودرېږي، چې د هر یو کس دپاره پولیس ولګي یا د هر کس په سر باندې ګواهي ورکوي او د هغو سره ګارډز ولګي، او یا که په کور کې څوک خبرې کوي او د هغو سره څوک کینی، نو داسې څنګه کېدی شي؟ دا خو تقوا ده چې هغه به تاسو صحیح ساتي، چې زما سره د الله تعالی ګارډز دي، زما سره فرشتې دي او هغوی ما واچ کوي. دا کرامن کاتبین چې دي او هغوی هر وخت لیکل کوي زمونږ وړې او لوی خبرې ټولې، نو مونږ له یره د هغوی نه پکار ده. نو بیا مونږ صحیح چلیدی شو. کچری مونږ ویټ کوو چې پولیس وي نو زه به سیده شم، نو بیا تقوا چرته ده؟ د الله یره خوشته دی نه، لیکن د پولیس یره ده. دا خبره یاد ساتئ. والله بكل شیء علیم، الله تعالی ته د هر څه علم دی، پته ده درته. هغو چې کوم قانون تاسو له درکړی دی نو هغې د خپل علم په بیسس باندې درکړی دی. ګورئ چې د چا سره نیم علم وي نو تاسو داغونه رای نه اخلئ. ګورئ چې یو ډاکټر نه وي او د هغو په ځای کمې درجې والا کس وي نو تاسو داغونه علاج نه خوښوئ. تاسو وایئ چې دا خو ډاکټر نه دی، د دوی سره پوره علم نشته. او چې کله د چاسو بیماری وي، د زړه بیماری وي، نو تاسو وایئ چې زه کارډیالوجست له لاړې، د خپې ډاکټر له بنده نه ځي، ځکه چې تاسو ته پته وي چې د زړه ډاکټر زما په علاج باندې پوهېږي. نو ستاسو یقین صرف په هغه کس وي چې د چا سره پوره علم وي. او الله تعالی څوک دی؟ هغه بكل شیء علیم دی او هر څو علم ساتلو واله دی. او مونږ دا خبره پرېږدو او په نورو سیزونو پسې ګرځو چې فلانې ما ته وایي چې څنګه کوه، هغوی تاسو ته څنګه ویلی شي، د هغوی سره خو د هر څه علم نشته. یو کس هم په دنیا کې دا دعوه نه شي کولی چې زما سره کامل علم دی او مونږ بكل شیء علیم یو. دا ډېره غټه دعوه ده. دا دعوه د الله تعالی نه بغیر نور څوک نه شي کولی. او دلته الله تعالی په خپله فرمایي چې والله بكل شیء علیم، او بیا په چا پسې مونږ تلل پکار دي؟ ګایډنس دپاره، د صحیح قانون دپاره، د قرض اخیستو او ورکولو دپاره، د ښځو ګواهي نیمه پکار ده او که د سړو برابر پکار ده. ها، بیا په چا پسې تلل پکار دي؟ په الله پسې، ځکه چې د هغو سره د هر څیز علم دی، د هغو سره مکمل علم دی، د ماضي، د تیر وخت، د راروان وخت، د راتلونکي وخت، د پاست، د پرزنت، د فیوچر، د دې هیڅ قید نشته. د الله تعالی د پاره د ټول وختونه یو شان دي، حاضر او غیب دا سيزونه زمونږ د پاره دي. الله تعالی د پاس د الله تعالی د پاره داسې هیڅ نشته. ګورئ چې د الله تعالی ذات چې هغه به کل شی ان علیم دی، نو هغه په قران کې د ټولو نه اوږد آیت د حقوق العباد په باره کې نازل کړی دی، ځکه چې په حقوق العباد کې موږ ډېر کمزور یو او په هغې کې د انسان د مال هرس او لالچ سیوا وي او دوکې پکې وي، او چې د چا د انسانانو سره معامله صحیح نه وي نو د هغوی عبادات به هغوی د قیامت په ورځ بچ نه کړی شي، د هغوی د پاره خلاصې نشته. نو معاملات صحیح کړئ چې په حقوق العباد کې کمې کوزې را نه شي. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس کړی و د صحابه کرام رضی الله عنهم نه چې د قیامت په ورځ به مفلس څوک وي، نو هغوی وی چې موږ ته خو مفلس هغه کس کاری چې د هغوی سره هیڅ هم نه وي، نه به سره درهم وي نه به سره دینار وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، زما د امت مفلس به هغه کس وي چې کله هغه د قیامت په ورځ راشي نو د هغو سره به ډېرې زیاتې نیکۍ وي، منځونه به یې راوړي وي، د منځونو ګېډې به وي ورسره، د حجونو ګېډې به وي ورسره، او صدقه او خیرات انبارونه به وي ورسره، د غرونو همره نیکۍ به وي ورسره. لیکن هغو به د چا حق وهلی وي، د چا نه به یې مال خوړلی وي، په چا باندې به یې تهمت لګولی وي. نو چې کله دغه ټول خلک راشي او خپل حق واخلي، کوچاته یې کنځلې کړي وي او هغه ترېنه حق والي، نو هغه به ورله څنګه ورکوي؟ هغو ته به وویلی شي چې د منځونو دا غر چې دی نو دا تو ایسه، او چې چا په چا باندې تهمت لګولی وي نو هغو ته به وایي چې د تهجدو د انبار تو ایسه او د روجو دا نیکي تو ایسه، ځکه چې ستا مالی خوړلی و. ډېر خلک به ورته لا په انتظار کې ولاړ وي چې د دو نیکۍ به ختم شي، او مونږ منځونه کوو او روجې نیسو او زمونږ دا خیال وي چې مونږ خو ډېرې نیکۍ کوو او مونږ خو قرآن هم زده کوو او هلته کې زوایو او حفظ کوو، دا کوو هغه کوو. لیکن د انسانانو حقوق مونږ هره ورځ خورو، هغه خو چا ته هډو غټ شی ښکاري نه. اوس ګورئ چې څومره لاینونه لګېدلي دي هر کس ته، او ټول خلک ترېنه نیکۍ وړي. بنده ډېر خوشحاله وو چې زه خو ډېر تهجد ګزارم، نو هغه خو ټیک ده، لیکن خلکو له دې تکلیف څومره ورکوو. نو دا هر څو به خلک ویسي او نیکۍ به ختم شي، او چې کله د دو نیکۍ ختم شي او هغه نور خلک چې ولاړ دی اوس د دو سره خو نیکۍ شته دی نه د کولو د ورکولو دپاره، نو د هغوی هغه ګناهونه به په دوی پورې وتپلی شي، د چا غلا به په دوی باندې راشي، د چا سود به په دوی باندې راشي، د چا دروغ به په دوی باندې راشي، او دی به د هغوی په ګناهونو کې دومره ډوب شي چې جهنم ته به لاړ شي. نو او به فرمایلی شي چې دا دی مفلس، دا دی غریب، چېرته داسې غریب تاسو لیدلی دی کنګال به شي. نو دا اوږد آیت په حقوق العباد باندې راغلی دی، او د دې نه پس یو بل اکسپشنل کیس دی. و ان کنتم علی سفرین، او کچری په تاسو کې څوک په سفر باندې وي، ولم تجدو کاتبا، او تاسو تکاتب ملاو نشو، یعنی لیکلو والا په سفر روان وی او کاتب نشته، نو سوکړی فریحان مقبوضه، نو ګاڼه کړی په قبضه کې سوسیز. رهن سو ته وایي، دا هغه شی دی. مثلا یو مثال به واخلو، لکه یو تن بل له قرض ورکوي، نو کوم بنده چې قرض ورکوي نو هغه قرضداري ته وایي چې تو څه شی زما سره د ګرنټۍ په طور کېږده، نو قرضدار ورته وایي چې زما سره د سرو زرو سټ دی، دا تو د ځان سره کېږده، دا کالی تقریبا د لسو زرو دی او ته ماله د لس یوولسو زرو رقم راکړه. نو قرضدار ورکولو والا د ګرنټۍ په طور د هغو کالی د سرو زرو سټ د ځان سره کېږدي، او قرضدار یې له پیسې ورکړي. اوس چې دا قرضدار یې کله هغه قرض ادا کړي، نو قرض ورکولو والا به د هغو د سرو زرو سټ هغو ته واپس کړي، او که چېرې قرضدار یې دا رقم ادا نه کړي، نو قرض ورکولو والا د هغو کالی خرڅولی شي او د هغې په ذریعه پیسه وسولولی شي، نو د هغو نقصان به ونه شي. نو دا یو ګرنټي وي، او دې ته موږ په پښتو کې ګاڼه ایښودل هم وایو. خلق خپل کورونه ګاڼه کوي، نو دغه شان د انسانانو په منځ کې معاملات کیدی شي. په دې کې هیڅ حرج نشته که یو کاتب ملاو هم نشي او بنده په سفر کې هم نه وي، او که څوک وایي چې زه په تا باندې یقین نشم کولی زما سره څه شی ګاڼه کېده، نو دې ته وایي ګاڼه. نو بنده بیا هغه شی په قبضه کې ورکړي، او چې تر څو پورې تاسو د هغو پیسې نه وي ادا کړې، نو هغه تاسو له هغه شی واپس نشي درکولی. اوس د چا سره چې د سرو دا سیټ پروت وي، نو هغه دا د چا په وادو کې نشي اچولی، هغه دا نشي استعمالولی او د دې نه فایده نشي اخیستی. کچرې دو دغه ګاڼه شوی سیز د دغه ګاڼه شوی سیز نه څه فایده واخیسته، نو دا به څه شي؟ دا به په سود کې شامل شي. که چا خپل کور وغیره ګاڼه کړې وي، نو هغه په دغه کور کې نشي اوسېدی او نه دغه کور چاله په کرایه ورکولی شي. داسې نشي کولی، دا قرض دی. دا به د دوی سره د امانت په طور پروت وي، او دا امانت به دی د قرض اخیستو نه پس ورکوي. او د دې نه که کرایه راځي یا څه فایده راځي، نو دا به هغه قرض اخیستو واله ته ملاویږي. فان امینه بعضکم بعضا، بیا کچرې د بنده اعتبار پیدا شي چې هغو ته دا بل کس امانتدار ښکاره شي، مثلا قرض ورکولو واله ته قرض اخیستو واله امانتدار ښکاره شي، نو څه په کار دي؟
فلیؤدی الذی اؤتمن امانته،
نو هغو له هم بیا په کار دي چې هغه قرض واپس کړي. لکه که قرض ورکولو واله په قرضه اخیستو واله باندې یقین وکړي، اعتبار وکړي چې خیر دی زما په تا باندې یقین دی او زما هیڅ نه دي په کار، او قرضه ورله ورکړي، نو بیا قرض اخیستو واله له په کار دي چې هغه قرضه واپس کړي په وخت باندې. او دغه شان د دې مطلب بل طرف ته هم ځي. لکه یو قرضداری کس قرض ورکولو واله له کالی ورکړي چې دا د امانت په طور واخله او ما له قرضه راکړه، نو هغه په یقین وکړو، نو اوس داسې نه ده چې هغه د دو کالی وخوري هضم یې کړي. اوس که قرضدار هغو له پیسې واپس کړي چې ما له خپل کالی راکړه، نو هغه داسې نشي ویلی چې نه زما خو ستا کالی خوښ شوی دی او زه یې نه در کوم، نو هغه داسې نشي کولی، هغه به کالی ضرور واپس کوي. نو دا خبره د دواړو دپاره ده. که څوک په چا یقین وکړي او د قرضداري نه څه شی ګاڼه کړي، نو بیا قرضداري له هم پیسه په وخت باندې واپس ورکول دي، او که قرض اخیستو واله څه شی ګاڼه ایښودی وي، نو اوس قرض ورکولو واله له هم په کار دي چې د هغو هغه ګاڼه شوی شی واپس ورکړي او خپل قرض واخلي، نو هغه به امانت واپس کوي. وليتق الله ربه، او په کار ده چې د الله تعالی نه ویریږي چې رب دې داغو. بیا د الله تعالی د یری خبره راغله، بیا د تقوا خبره راغله. ګورئ، تقوا 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 څومره ګردان دی د تقوا په قرآن پاک کې د 200 نه زیاته ځله دا خبره منشن شوې ده د الله یره. او چې کله د الله تعالی سو حکم ورکړي، نو بیا ورسره د تقوا خبره هم راځي. چې که د الله تعالی یره دې وي په زړه کې، نو بیا به په دې حکم باندې عمل کول آسان وي ستا دپاره. او که په زړه کې د تقوا نه وي که نه، نو بیا به بنده وایي چې هی افسوس، دا بلا راته هم کول وي، هی افسوس داسې بلا هم کومه. نه، تقوا به وي، د الله یره به وي، چې ماته به د الله تعالی په مخ کې حاضرېدل وي. بیا تاسو ګورئ چې یو حکم هم تاسو ته ګران نه شي ښکاره کېدی. که یو حکم درته ګران وي، نو بیا تاسو سوچ وکړئ چې په ما کې د الله تعالی تقوا څومره ده. چې تقوا وي، نو بیا یو حکم هم منل ګران کار نه وي. په مسند احمد کې دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په بني اسرائیلو کې یو سړی د بل نه زر دیناره قرضه اخیستی وه، هغو یې ګوا راوله. نو هغه بل کس وی چې د الله ګواهي پوره ده، بیا هغو یې ضمانت راوړه. نو هغه وی چې د الله تعالی ضمانت پوره دی، هغو یې چې تا رښتیا ووایې ټیک ده. دا دا کول یو تاریخ مقرر شو چې دی به په فلانی تاریخ باندې دا پیسه واپس کوي، او زر دیناره ورله قرض ورکړو. اوس هغه قرض اخیستو کس واله چرته د سمندر نه اخوا لاړو، سفر یې وکړو. اوس چې هغو سفر ختم شو، نو د سمندر کناره له راغی چې که کښتۍ راشي او زه پکې لاړ شم چې دا رقم واپس کړم. لیکن هیڅ کښتۍ هغو ته میلاو نه شوه. نو هغو یو لرګی واخیست او په هغې کې سوری وکړو، او د هغې په منځ کې 1000 دیناره کېښودل، او ورسره یې کاغذ هم ولیکو او هغه یې ورسره هم کېښودو. او د لرګي او د لرګي خله بند کړه او د الله تعالی نه دعا وکړه چې اے پروردګار تا ته پته ده چې ما فلانی سړی له دا قرضه ما د فلانی سړی نه دا قرضه اخستی و هغه زمانه ضمانت غوښتې و او ما ستا ضمانت ورکړی و او هغه په دې باندې ډیر خوشحاله شوی و بیا هغه ګواه غوښتو او ما ته ګواه جوړ کړی وې اوس چې دی نو د هغه کس زه دا قرضه هغه کس ته واپس کوم لیکن ما ته کشتۍ نه میلاویږي زه هغو له دا رقم څنګه ورکړم هغه لګېدو او هغه لرګي په سمندر کې لاهو کړو او دعا یې وکړه چې یا الله یا پروردګاره دا رقم هغو ته ورسوې بیا هم هغه ګرځېدو کشتۍ کته چې کو کشتۍ راته میلاو شي نو ښه به وي اوس قرض ورکولو والا د سمندر کنارې له لاړو ځکه چې هغو ته پته وه چې زما د قرض تاریخ پوره شو ماښام شو هیڅوک رانغلو نه هغه سړی او نه کشتۍ دو هغه لرګي راواخیستو او دا سوچ ول راغی چې خالي لاس روان یم نو دا به د ځان سره ویسم نو دا به زما د سیزلو دپاره په کار راشي چې څنګه یې لرګي کټ کړو نو د سرو زرو کوین سرینه راووتې او چې ویشمارلې نو پوره یو زر وې او چې کاغذ یې وې بیا یوه ورځ هغه سړی راغی چا چې د دونه قرضه اخیستې وه هغو دوله زر دیناره ورکول او معافي ترینه غوښته چې ما معاف کړه ما ډېر کوشش وکړو چې زه وعده خلافي ونه کړم لیکن کشتۍ راته نه وه میلاو شوې زه مجبوره شوم ځکه زه لیټ راغلم نن راته کشتۍ میلاو شو نو ستا رقم مې راوړی دی هغوی چې نه هغه رقم خو تا ما له رالېږلې و هغوی چې نه ما ته خو کشتۍ نه وه میلاو شوې دو ورته وې چې نه نه تا چې کوم رقم د الله په توکل په لرګي کې رالېږلې و هغه الله تعالی ما ته رارسولی دی ما خپل رقم وصول کړی دی او دا حدیث په بخاري کې هم دی او دا په اوو ځایونو کې دا حدیث راغلی دی یعنی دواړه کسان دومره تقوا واله وو د ده سره د ورکولو فکر و او دغه بل سره هم او هغه دا ونه وې چې زه به ماله نورې راکوي نو دا به هم واخلم ځکه چې دو ته خو پته نشته دی نو زر دیناره به نور واخلم نو هغه هم دا سوچ نه کوو چې یو ځل خو مې لېږلي دي اوس دوباره ولې لاړ شم چې ورلې ورکړم ما خو د الله تعالی په توکل باندې لېږلي وې بس خبره ختمه شوه په دواړو کې تقوا څومره ډېره وه ولا تکتم الشهادته او تاسو ګواهي مه پټوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه تاسو ته بهترین ګواهان ونښیم چې کوم انسانان د ګواهۍ ورکولو نه مخکې تیار شي هغه د دې خبرې انتظار نه کوي چې څوک دې راشي او زما مینتونه دې وکړي بلکې هغه په خپله راشي یعنی هغه د دې خبرې انتظار نه کوي چې زما دې څوک مینتونه وکړي بلکې هغه په خپله تیار شي هغه خیر الشهدا دی یو ګواهي پټول نه دي پکار چې کله د ګواهۍ د ورکولو وخت راشي نو ګواهي ورکوئ ځکه چې ګواهي پټول چې دی نو دا ګناهي کبیره دی که یو معامله ستاسو په مخ کې شوې وي او تاسو د هغې چشمدید ګوایه یعنی هغه تاسو په خپلو سترګو باندې لیدلی وي نو تاسو په دې کې ناراستي نشئ کولی چې اوس به لازو د ګواهۍ دپاره ځمه ومن یکتمها فانه آثم قلبه او چې څوک ګواهي پټوي دلته د ها ضمیر ګواهۍ طرف ته ځي نو د هغو زړه ګناهګار دی نو هغه مجرم شو ځکه چې د هغو زړه ته پته ده چې حقیقت څه دی او بیا هم هغه حقیقت پټوي او چې د چا زړه ګناهګاره شو نو د هغو خو بیا هیڅ هم پاتې نه شو د دې ګناه جوړونه د هغو په زړه کې دي یو وایي چې انسان بغیر د نیت او ارادې نه ګناه کوي په غلطۍ سره د خولې نه هیڅ خبره وخیږي یعنی بغیر د ارادې نه د هغو د خولې نه خبره وځي نو د هغو د ګناه جوړونه مضبوط نه وي لیکن چې څوک د نیت او ارادې سره ګناه کوي د پوهې سره دروغ وایي او یا ګواهي پټوي رښتیا خبره نه کوي دا هغه ګناه دی چې د دې جوړونه په زړو کې دننه پاخو شوي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې خبردار شئ په جسم کې د غوښې یو ټوکړه ده که هغه صحیح وي نو ټول جسم به مو درست وي صحیح وي او که چېرې په هغې کې سروب یعنی بیماری راغله نو د هغې سره ټول جسم بیمار شي ټوله معامله د زړه ده که زړه صحیح وي نو ټولې معاملې به صحیح شي کو غلطی هم وشي نو هغه به د ارادې سره نه وي او کو زړه خراب شي نو بیا بنده پلانینګ جوړوي د ګناه د کولو.
والله بما تعملون علیم.
الله تعالی ته ټوله پته ده چې تاسو څه هم عمل کوئ، نو دا دې د تقوا رول الله تعالی ته پته ده او د دې سره په تاسو کې تقوا راځي. د قیامت په ورځ به الله تعالی فرمایي ستاسو دا خیال و
چې ډیر کارونه ستاسو زموږ په علم کې نه و،
ستاسو دا خیال و لکه د انسان دا خیال وي چې الله تعالی ته پته نشته که زه په مال لین دین کې لږ هم اخوا دیخوا وکړم نو څه فرق نه پرېوځي.
دا خو وړه خبره ده، او وړه خبره خو تاسو د انسانانو نه پټولی شئ خو د الله تعالی نه نشئ پټولی. د دې اخیری خبرې تعلق د تیرو آیتونو سره دی چې څه هم تاسو عمل کوئ، کاتب کو لیکل کوي، گواه کو گواهی ورکوي، کو قرض اخستو والا دی، کو قرض ورکول والا دی، تاسو ټول دا خبره واورئ چې ستاسو د هر عمل الله تعالی ته پته ده. په تیر آیت کې هم د علم خبره راغلی وه، او په دې آیت کې هم چې کله هم تاسو ته پته وي چې الله تعالی ته پته ده هغه ګوري، نو دا ټول معاملات به پخپله صحیح شي. که دا خبره د چا هېره شي نو بیا به په معاملاتو کې خرابې راځي، خاص طور چې کله انسان د الله تعالی دا حکم نه مني، نه لیکي او نه داسې ترانزیکشنز کوي چې مال خو په دې شرم راځي، نو د دې انجام څه دی؟ ابن جرید فرمایي چې څوک قرض اخلي نو هغوی دې لیکي، او چې څوک یې خرڅوي نو هغوی دې ګواه جوړوي. او ابو سلیمان مرعشي رحمه الله فرمایي هغوی یو ورځ خلکو ته وی چې څوک هغو له راغلي وو، هغه مظلوم پیژنئ چې هغه دعا کوي او الله تعالی د هغو دعا نه قبلوي؟ ځکه چې د یو مظلوم دعا چې په چا باندې ظلم شوی وي نو د هغو عرش ته رسي، لیکن داسې یو مظلوم هم دی چې هغه د الله تعالی نه دعا غواړي لیکن د هغو دعا نه اورېدې کیږي. هغوی چې دا څنګه؟ هغو فرمایل چې دا هغه کس دی چې دی د یوې مودې پورې قرضه اخلي، نه هغه لیکي او نه څوک ګواه جوړوي، او بیا چې موده تېره شي نو د قرض تقاضا کوي، یعنی قرض واپس غواړي، او هغه بل ترینه انکار کوي. بیا دی د الله تعالی نه دعا کوي لیکن الله تعالی د دو دعا نه قبلوي، ځکه چې دو کوم کار کړی دی نو هغې د الله د حکم خلاف کړی دی، دی د خپل رب نافرمانه دی. الله تعالی دومره لوی آیت را لېږلی دی چې قرضه لیکئ، ګواهان جوړوئ، دو په دې خبره باندې عملو نه کړو. اوس کو دی الله تعالی ته ډیر سوالونه کوي او وایي چې الله تعالی به یې مال راکوي، لیکن الله تعالی به اوس د دو دعا نه قبلوي، ځکه چې دو د الله تعالی د حکم نافرمانی کړې ده. نو ستاسو دا خیال دی چې د دې غریب پیسې چا خوړلې دي؟ څومره مظلوم دی؟ مظلوم خو دی، لیکن دې مظلوم ته به د الله تعالی د طرف نه هیڅ هم نه میلاویږي. او ما تاسو ته ویلي وو چې دا به څوک لیکي؟ څوک به ډیکټیټ کوي چې څوک قرض اخلي، او ګواه به څوک ګوري چې څوک قرض ورکوي؟ د دې نه هم دا پته ولګېده. دا شان یو بل روایت دی، یو داسې کس چې هغه قرض ورکوي خو هغه لیکي نه، دا د ابن مردوی روایت دی. درې کسان داسې دي چې د الله تعالی نه دعا کوي لیکن د هغو دعا نه قبلیږي. یو هغه کس چې د هغو کره یو بد اخلاق ښځه وي او هغه ورله طلاق نه ورکوي. دویم هغه کس دی چې هغه د یتیم مال هغو له د بالغېدو نه مخکې ورکړي. دریم هغه کس چې هغه چا له څو مال قرض ورکړي او په هغې باندې ګواه جوړ نه کړي. قرض ورکول والا مجرم جوړیږي چې نه هغه گواه جوړ کړي او نه هغه ولیکي، نو قرض ورکول والا به د گواه انتظام کوي. په مسند احمد کې دی
چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو اعرابی نه اسپه واخیسته، او اعرابی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې روسته روان وو. لکه ما چې درته ویلي وو چې هی دی زه درله پیسې در کومه، مال لس ډالره راکړه نو زه به یې درله اوس واپس کړم. نو دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې راځه زه درله پیسې در کومه، نو هغه پسې شاته رو روان شو. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لږ تیز لاړو نو دی رو روان وو، نو خلکو ته پته نه وه چې دا اسپه خرڅه شوې ده، نو خلکو د هغې قیمت لګول شروع کړل. چې زه دومره در کومه، بل ورته وی چې زه دومره در کومه، بل ورته وی چې زه دومره در کومه. خبره دې حتی ورسېده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیمت نه چا ډیر قیمت آفر وکړو، بولی ولګوله. هغوی په لاره باندې روان وو او پته ورته نه وه چې دا اسپ آلرډي خرڅه شوې ده. اوس د دې عرابي نیت خراب شو، په هغې کې فرق راغی. نو دو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې چې یا ته دا اسپ نقده واخله اوسو، او یا یې زه په بل چا باندې خرڅومه.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم ودرېدو او ای فرمایل چې دا خو تا په ما باندې خرڅه کړې ده، دا ته سوې. هغوی چې د الله قسم ما خو نه ده خرڅه کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې غلط وې، زما او ستا په منځ کې معامله شوې ده. اوس خلکو پکې په منځ کې خبرې شروع کړې. هغه عرابي وې چې تو ګوا راوله چې دا ما په تا باندې خرڅه کړې ده. ټول خلک په هغو باندې غصه شو چې تو د الله د نبی سره داسې کوې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژبه خو همیشه حق خبره وي، لیکن هغو دغه یوه خبره کوله چې نه تو ګوا راوله، ګوا راوله. په دې کې حضرت خزیمه رضی الله عنه راغی او هغو عرابي بدو ته وی، زه درته ویم چې تا دا خرڅه کړې ده په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تو څنګه ګواهی ورکوې. حضرت خزیمه رضی الله عنه وی چې ستا د تصدیق او ستا د رښتیا په وجه زو دا شهادت ورکومه. مونږ چې پتا کوم ایمان راوړی دی چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وحی باندې ایمان راوړو، نو بیا داس خبره ده. ګورئ، مونږ چېرته جبرائیل علیه السلام نه دی لیدلی چې راغلی دی. مونږ ته دا هم پته نشته چې هغو څه خبره راوړې ده، لیکن چې مونږ په هغې باندې په پټو سترګو ایمان راوړو، نو ولې په دې باندې به نه راوړو؟ په هغه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په نن ورځ د حضرت خزیمه رضی الله عنه ګواهي د دوو کسانو برابر ده. پوه شوې په دې خبره؟ نو دا معامله یو نقد معامله وه او په دې باندې د ګواه ضرورت نه و. الله تعالی دې موږ له په دې آیتونو د پوهېدلو او عمل کولو توفیق راکړي، او الله تعالی دې په موږ کې تقوا پیدا کړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.